د ماسپخین دو بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دي خبرونه ډیره برخه د مایکروفون تاسو پروګرام ته ځانګړې شوې نن تکراری بڼه او ری خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په بلوچستان کې مسافرو پر ریل ګاډي وروستی برید د هغو ترهګرو ډلو لخوا تنظیم شوی چې مشران یې په افغانستان کې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړې ویلي چې پر جعفر اکسپرس ریل ګاډي د وسله والو برید ته چې په سلګونو مسافر برمته کړي وو پوځ په چټکۍ ځواب ورکړ. ټول دردش وبخی ترهګري ووژل او له یوشتو یرغمل شو پرته چې د ژغورنې په عملیاتو کې له څلورو سرتیرو سره یو ځای ووژل شول نور ټول یرغمل وژغورل. د مسافرو پر دغه ریل ګاډي چې له کوټې پېښور ته په لارو د سټېشن بې پوره سي بي سیمې ته نږدې د بلوچستان د ازادۍ پاوز اړوند وسله والو برید وکړ. دې ډلې د شاوخوا 500 یرغملو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې استخباراتي راپورونه په څرګنده تاییدوي چې دا برید د هغو ترهګرو ډلو د مشرانو لخوا تنظیم شوی چې له افغانستان څخه فعالیت کوي او زیاتوي چې د دغې پیښې په اوږدو کې هغوی له بریدګرو سره مستقیم تماس درلود. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستان تمه لري چې د طالبانو سرپرست حکومت خپل مسؤلیتونه پوره کړي او هغو ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه ترسره کوي. د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه د پاکستان د پوز د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې د پاکستان دا ډول ادعاوې تل رد کړي او ویلي دي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنر یو این ایس آر په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقیفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویل شوي چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او توقیفونو کچه د جنوري په پرتله 15% زیاته شوې ده. د یو این ایس آر د راپور له مخې په فبروري میاشت کې له 1400 د زیاتو کسانو د نیونې او توقیفونو ثبت شوي دي. د ادارې په خبره د نیونو او توقیفونو شاوخوا 50% په پلازمنه اسلام آباد او راولپنډي کې شوي دي. د یو این ایس آر په وینا د 2015 کال په فبروري کې شاوخوا 1900 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې په دې ډله کې 1410 ډیپورت شوي دي. قرغزستان او تاجکستان د خپل ګډو پولو د پنخه کولو او د خپل منځي اړیکو د بیرته اعاده کولو لپاره څو موافقه لاسلیک کړي. د روسي د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه موافقه کې چې د قرغزستان پلازمېنه بشکک ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په محل د کوربه هیواد له ولسمشر صدر جبارف ترمنز نن پنځشنبه لاسلیک شوې د ګډو پولو د پنخه کولو یو تړون او د اوبو د زیرمو په ګډون مواصلاتي اړیکو د بیرته اعاده کېدو په ګډون دوه سندونه شامل دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ شاوخوا 9.8 کیلومتر اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر له نږدې 30 کلونو راهیسې خبرې روانې وې. دواړو ولسمشرانو چې له بشکک څخه یې په آنلاین بڼه په فرغانه دره کې د دو امنیتي پوستو د پرانستلو ننداره کول وویل چې سر زبابه د بشکک او دوشنبه ترمنځ د هوایي شرکتونو الوتنې د مسافر وړونکو بسونو تګ راتک او نور خدمات له سره پیل شي. په سرحدي سیمو کې د دوو خونړیو نښتو وروسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشوي او په نتیجه کې له سلو زیات کسان ووژل شول او په سلګونو کورونه او نورې ودانۍ وسوځېدې یا ویجاړې شوې. د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړل شوې او ترمنځ اړیکې ځنډول شوې وې. د امریکایي زندانیانو یو ډله د چهارشنبه پورس په کویت کې له بنده آزاده شوه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دغو زندانیانو کې د امریکا یو شمېر پخواني هغه سرتیري او قراردادیان شامل دي چې په کویت کې د نشه یي موادو اړوند جرمونو په خاطر زندان شوي وو. په کویت کې د امریکایي زندانیانو خلاصون ته د کویت لخوا د ښه نیت د یوه ګام په سترګه کتل کېږي. د آزادو شوو له ډلې شپږ تنه په یوه الوتنه کې نیویارک ته ولېږدول شول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د آزاد شوو زندانیانو نومونه نه دي خپاره کړي او د کره شمېر په اړه یې هم څه نه دي ویلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زما نظر داده ده چه ملگر ملتونو پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
ده میکروفون ستاسو ده خبرونه تمو زنوری از نوری هر کلای کن د تورخم دروازه لشل ورځ رئیس تر اوسه پورې د مسافر او باروړونکو موټر پر مخ انتړلې ده. د دغې لارې په تړل کې دوه سره د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په زیان رسېدو سربیره د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پرتو قومونو ته یې هم ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. په دې موده کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښته شوې چې پولې ته څیرمه د یو شمېر سیمو اوسېدونکي یې انکډه کولو ته اړ کړي دي. د دغه دروازې د بیا تخلاصېدو لپاره تر اوسه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرو او وروستیو څو ورځو کې د قومي مشرانو او د سوداګرو استازو جرګو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په وروستیو نږدې دوه نیمو لسیزو کې ډېر ځلې د تورخم دروازه د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو او هم پر پوله د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله تړل شوې، خو دا ځلې تړل کېدل ډېر اوږده شوي دي. افغانستان چې د سوداګرۍ او ترانزیت له پلوه تر ډېره پر پاکستان متکی دی او د چمن سپین بولډک د لارې تر څنګ د تورخم دروازه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره مهمه ګڼل کېږي. د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو لپاره چې ټولنیز تړونونه لري او په خپلو کې نږدې اړیکې پالي هم ډېره مهمه ګڼل کېږي. نن د مایکروفون ساسو په خبرونه کې به پر دې خبرې وکړو چې د دغه دروازې د تړل کېدو له امله څومره اغېزمن شوي یاست، د دواړو هیوادونو چارواکي په نه خلاصېدو کې څومره پړ بولئ، ولې دا ستونزه اوس د قومي مشرانو او د سوداګرو د استازو جرګو ته لوېدلې ده، آیا ولسونه کولی شي دا مسله چې ظاهرا ډیپلوماتیکي حل لارې ته اړتیا لري د جرګو له لارې هواره شي؟ د خبرونې ته مو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال او سرپرست محمد یونس مومن ته هم بلنه ورکړې. وروسته به د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی هم راسره یو ځای شي. خو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، په تورخم کې د دواړو غاړو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د دروازې د خلاصون په هدف ټاکل شوی و نن بیا جرګه وشي، خو ویل شوي چې د نامعلومو دلایلو له امله دغه جرګه لغوه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي په تیرو نږدې شلو ورځو کې چې دا لاره بنده شوې ده سوداګرو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. مخکې له دې چې ستاسو غږونه واورو، په دې اړه د ازادي راډیو چمتو شوي راپور ته به غوږ شو.
ټاکل شوی و چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو او دغلته د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تیرې جرګې په دوام د خبرو دوهم پړاو نن پیل شي، خو د نن ورځې ناسته د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤل یونس مومند ازادي راډیو ته یوازې هم دومره وویل چې دا ناسته لغوه شوې، خو د لامل په اړه یې څه ونه ویل. په تورخم کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له اړخه د جرګې غړي تر مارکو بازار تللي، خو د نامعلوم دلیل له امله بیرته جلال آباد ښار ته ستانه شوي. د دروازې اغاړه د جرګې یو غړي نیازولي شینوادي ازادي راډیو ته وویل
غونډه کینسل شوه، بالکل غونډه کینسل شوه، نو نن خو کینسل شوه او مخکې به پته لګي ورځو ټاکل شوه زه به تا ته بیا ووایم.
یو شمېر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې د نن په ناسته کې د تیرې ناستې چې روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ شوې وه په پریکړو بحثونه وشي. د یکشنبې په ناسته کې پریکړه شوې وه چې په تورخم کې به اوربند ټینګیږي، د غراز به په لنجمنه سیمه کې د پوستې د جوړولو کار درول کیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي، خو نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بنده ده او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د تورخم یو شمېر اوسیدونکو ویل تورخمه بي ځای شوی کسان لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوی او لګنو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکو میر واحد ازادي راډیو ته ویل
دغه ځنه څو کورونه کډوال شوی موږ د سپین غار چین ولسوالۍ نورو ولسوالۍ وتره کډوال شوی دي. خواران په دیاکا روجا کې سرپنا نه لري، دغه سیستم ټول د خوراکي مواد وار څه خراب دي، دغه لار بندې د موږ ته ډېر ستونزې زیږي.
د کرخې بلې غاړې د لنډي کوتل یو اوسیدونکي ګل محمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
زمونږ مقامی آبادی چې څلور پنځه زره نفر دي هغه بې ځایه شوي دي، بره لنډي کوتل ته راختلي دي، هغه ته مشکلات دي، ټرانسپورټرانو ته چې پروډونو باندې ولاړ دي هغوی ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو ته ورپېښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
د تورخم دروازه د تیرې فبروري میاشتې له 28 راهیسې د پاکستان له لوري تړل شوې. پا پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تړلې. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفي ډول درې پرلپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لاملې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
د تورخم دروازې د تړل کېدو په باب مو واورېدل چې ټاکل شوی و نن د دغې دروازې د خلاصون د هڅو په ترڅ کې بیا د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته سوداګرو استازي او دغه راز قومي مشران سره جرګه شي او پر دې ستونزې خبرې وکړي. خو دغه جرګه د نامعلومو دلایلو له امله ځنډېدلې ده. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د تورخم د لارې له تړل کېدو سره په عامو خلکو سره بیره چې ورته زیانونه اوښتي دغه راز سوداګرو ته هم ډیر زیانونه اوښتي دي. د یو افغان سوداګر خبرې به واورو.
زیان خو تاسو ته معلومه خبر ده چې اخوا ته کوم ګاډي چې ولاړ دی کوم موټران چې ولاړ دی کوم سبزي چې ولاړ هغه ټوله خرابه شوه او نیمایي برخه بیرته وګرځوله او د بلې لار نه بس امکانات نه کېږي. یوه لاره بله د غلام خان ده، غلام خان په نام باندې اخواته ده، د خوست موږ تاسو د خوست ولایت سره نښتې ده. نو په هغه لاره باندې هم چې راغه کېږي نو کراګانې او هر څه سره اوچت دي.
افغان سوداګرو د سیاسي چارو پوست همې یوسف زای هم د ټلیفون له لارې را سره وصل شوی دی. یوسف زای صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. یوسف زای صاحب دغه د تورخم دروازه ډیر موده وشو چې تړلې ده، تر اوسه پورې د خلاصون لپاره هغه هڅې شوي دي کومه نتیجه نه ده ورکړې، ولې دغه دروازه دومره بنده پاتې شوه؟
مننه. زه فکر کوم د دې تر شا څو عوامل دي. دقیقا د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې دا وخت کومې ترنګړی اړیکې دي هغه عمده عامل ده چې یو بل باندې اعتماد کم شوی ده، هغه د ګاونډیتوب تقاضاوې کمې شوې دي او یو بل سره د مخاصمت په پالیسیو کې دي. خو زه فکر کوم چې دا د تړل کېدل د ډېر زیات اثرات وي په تجارت باندې، د انسانانو په تګ تګ باندې، د مهاجرینو په شتون باندې، د ویزو په ورکولو باندې، د مریضانو په راتګ باندې. او زه فکر کوم د دې یعنی دا مسایل داسې دي چې کله کله ډېر کوچني مسایل چې کله اعتماد نه وي نو هغه بیا ستر مسایل شي. خو عمدتاً پاکستان ګیله لري چې طالبان د یعنی موږ سره ډېرې کومکونه کړي وو، پاکستان تل دا الزام نړیوالو لګول چې طالبانو حمایت کوي او د تورم حمایت کوي، کاله دوګانه یعنی دوه مخي لوبه کوي له نړیوالو سره، طالبانو ته کومک ورکړی ده او طالبان د پاکستان په کومک باندې واک ته رسېدلي دي، اوس دوی ورسره ښې روابط نه ساتي. همدلته د پاکستان طالبان تورونو نه چې ورلګول کېږي یا حقیقت ده یا ډېر حقیقت ده، لږ حقیقت چې دوی پاکستان ته نږدې دي، طالبان یو ډول احساس کمتري سیاست ښکار کړي دي. دوی فکر کوي چې که پاکستان سره موږ یعنې یو بل سره شدت وکړو، یو بل خلاف شو، دا د مناسب موږ باندې چې کوم هغه تعفه وهل شوې ده دا به منځه یوسو. بیا به دوی پاکستان سره ډېر کوچني مسایل هم شته دي، خلکو ته وایي چې موږ پاکستان د عام خلکو پاکستان خلک نه. خو زه فکر کوم چې کوچنیو مسایلو باندې دا اصلا خو اصول ده چې
یوسف زای صاحب تاسو غږ سم اورېدونکي نه اوري، ګمانم که چیرې دغه خپل موقعیت
اوس بهتر شو
او یو کړکۍ ته نږدې شي. مننه.
نو اصول خدا دي چې مطلب افغانان تورخم بورډر نه مني او دلته دوی وایي چې تاسو سات جوړول دا د سرحد د معلومولو په معنا ده. خو بیا دوی غواړي چې سرحدونه دلته پوستې جوړې کړي، په هغو باندې جنجال رامنځته شي. نو زما په خیال عمده مشکل دغه ده چې طالبان یو بل ډول سیاسي مخلوق ده، دوی سره ټول همسایگان یعنی پویږي چې دا یو عادي یا نورمال سیاسي حکومت نه د کابل کې, نو پاکستان سره ډیر پوری گزاره نه کوي چې دوی د فکر کې چې دا خو موږ سره نږدې پاتې شي, نو دوی باید زمونږ د تابع مطابق کار وکړي.
بله یوسف زین صاحب, چیرې د پاکستان د طالبانو دغه دریچې تاسو وایي چې سخت دی, ورسره تعامل مشکل دی, خو د دغه لارې یا د تورخم دروازه ش ډیره مهمه بلل کیږي, نه یوازې ګټه افغانستان ته رسیږي بلکې پاکستان ته هم ډیره رسیږي. پاکستان هم ترانزیت ته اړتیا لري چې د لارې نه مرکزی آسیا هیوادونو ته خپل مالونه ورسوي یا د هغې لارې نه انتقال شي, او اقتصاد خو مونږ او تاسو پوهیږو چې خپل ډیر ځپل شوی اقتصاد دی, ولې نشي کولای چې دغه ستونزه له طالبانو سره هواره کړي؟ د پوسټو جوړولو پر سر باندې اکثره وختونه شخړې راپورته کیږي, خو موږ مخکې لیدلې و چې دا شخړې په څو ورځو کې هواره شوې, مګر دا ځل ډېر اوږده شوه.
ما مخکې ارزو کړلو چې دوی غواړي مطبوعاتو د لارې خپل ځان قوي وکړي. دا پوسټې په ټول سرحد کې جوړیږي, خو هلته بیروبار نه وي, رش نه وي, نو مطبوعات نه وي, نو هلته دوی یو بل باندې سختي نه کوي. خو کله چې تورخم دروازې ته راسي, پخوا هم دا دروازه میاشتو میاشتو لپاره بنده پاتې شوې وه, د هفتو لپاره بنده پاتې شوې وه. از فکر کوم په دې کې پاکستان د غټ ملک دا غټ اقتصاد لري, 2.5-3 میلیونه خلک دي, همدا چې افغانستان 10 میلیونه یا 15 میلیونه خلک دي, او اقتصاد یې کوچنی ده. درسته چې پاکستان ته هم ضربه رسیږي, خو افغانستان غوندې یو کوچنی هیواد لپاره چې پاکستان سره تجارت هم دې تر ټولو اسانه لار همدغه ده. بل دې انساني اړخ ډېر مهم ده. افغانان مونږ ډېر مجبور یو, ځکه چې مونږ 3 میلیونه افغانان هلته اوسیږي, خلک ډېر په مشکلاتو کې دي. دا اوس خلک افغانان چې ویزې لري هغه چمن ته ځي, چمن له کوټې ته ځي, بیا پېښور او نورو سیمو ته ځي. د 3 میلیونه افغانانو په موجودګۍ کې یعنی نقصان افغانانو ته له هر اړخه زیات رسیږي. زه فکر کوم چې دواړه طرفونه هغه د سختي پالیسي نیولې ده. پاکستان دا وایي چې د اقتصاد پروا نه لرم, خو افغانان باید موږ سره سم راوي او کې ته طالبان بیا وایي چې کزه د لوګي مرشموم د پاکستان خبره نه منم, یا د پاکستان پوسټي جوړول یا د ما پوسټي منا کول دا نه منم. نو دغه یو ادم اعتماد فضا ورس فورز زیاتیږي. کله چې فضا د ادم اعتماد زیات شي, نو په نتیجه کې دا سرحدي کرخم راځي او روابط هم کمیږي, او اوس تجاران یا نور خلک چې کوشش کوي چې دا مشکل حل کړي. خو زه فکر کوم چې طالبانو نظامی مشران هغه نه غواړي پاکستان سره دا دروازه خلاصه شي, او د دې دروازې بند پاتې کېدل په داسې سخت وخت کې چې پاکستان غواړي افغان کډوالو باسي, افغانان غواړي اسلام آباد نه باید د دې بستر اخیره پورې وستل شي, یا له پاکستان د کارډ هولډر کارډ لرونکو وستل شي. دوی اوس مجبور دي, دوی کتور خبر لاره نه وي, ممکن دي د غلام خان یو سخت دا چې د پاکستان او د افغانستان یو بل طرف ته خلک دي په غولارو واسي. نو زه فکر کوم دلته نقصان زیات افغانانو ته کیږي. او سبقه دي غیرت پالیسیان یا کلیوال چې سره په جنگ شي او تر ورونو سره په جنگ شي, بیا یو بل بے ځای غیرت وکي او دوه نقصان ورسي.
یو څه څه پرې خبري وکړو. د مایکروفون تاسو خبرونه ده او ریډونکو ته ډیر فرصت ورکو چې ټلیفون نو وکړي پر دې موضوع را سره خبري وکړي چې خپل دوی څومره د تورخم د دروازې تړل کېدو اغیزمن کړي په خپل یا نږدې خپلوان, او د غرض ولې دومره ډیر وخت ونیو, ولې چارواکي مسؤل کسان په دې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه دروازه پرانیزي. زموږ همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی را سره وصل دی, مهرباني ځان راو پیژني. د مایکروفون تاسو خبرونه ده, لکم زی متماس نیولی.
قربان سم محترم نور صاحب, سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته لاندې وکړو. شروع جوړ بای صاحب الحاد تعلم به هلمند ولایت څخه.
اصل صاحب خبرونه ته خراغ لاست, موضوع ما اوریدل ده, غوړی نظر پی ورکي او پوښتنه لري.
قربان سم نور صاحب, نظر بم پلندو سره شریک کمه د ملمنو سره پوښتنه وکمه. نور صاحب محترم, دا د تورخم کوم دروازه چې بند ده, د ډیر وخت څخه پاکستان د افغانستان څخه مثال د خبرې د افغانستان د خلکو څخه ناوړه استفاده کړې د کاله تماجر دې متنګي کدل تزمر د اصلات واسه. نور صاحب, دا دروازه په وار وار نه اوریدون کز ما دا غوړې تاسو یې شاهدانه چې بندیږي ما پر خپل ملي تجارانو باندې. دا غاده نور صاحب چې دغه لارې سیر چې ګرځول دغه لارې په ګټ کې سي اکثر رسنۍ چې مرده تجارانو څخه د افغانستان تجارانو څخه. نور صاحب, دا پوښتنه کړې چې دغه لارې سیر چې دی جواب دغه د زمر د خبرې په مقابل کې چې نور وایي چې مرده شان د خپل مثال غلارې وجدي دي مصاب ذات غازي نوري صاحب تاسو دلته وګورئ دلته $1,000,000,000 داسې تجارت ته د دې وسط تاوان ورسېدي. زموږ کشیر بل ملک مثال یو لاره برابره کې زموږ حکومت زموږ تجارت دغه نه تاوان دغه نه مشکل مثال د خبرې هلته نه ورته جوړېږي لکه دغه د تورخان د دروازې څخه.
بله
د پاکستان خلکو ته محترم نوري
وایه کوم پښتانه لرې له ښاغلي یوسف زینه چې همدا شپه زموږ میلمه ده.
قربان سم پښتانه مې دا نوري صاحب اول سلامونه ډېر وتوامه. زما دغه پښتانه د دې چې مثال د خبرې کې داسې وکړي غټ غټ تجارانو حکومت لاس راوي کې محترم نوري صاحب دغه د میوه د غړي دلته راوړي وسو ګوري پاکستان کې کوم میوه شي خرڅېږي خرابېږي نه. نوري صاحب هلته مثال جسان ځینې جوړېږي نور شان ځینې جوړېږي فابریکې سته. ما د میلمه صاحب محترم ته دا پښتنه ده چې غټې غټې فابریکې دلته جوړې کړي چاقلیه خرابېږي یا جسان جوړوي یا بوتلان ځینې جوړوي د دغه رومیانو سروپ جوړوي. نوري صاحب دغه پښتنه د میلمه څخه
مننه کور ودان اتل صاحب چې هلمند متماس نیولی او د یو اوریدونکو نظر به هم واورو چې واتس اپ لاره مخکړه ته پریخیو.
نمونه د ازادۍ رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه کې نیکی له احترامات درته وایم. او ترخم دروازه خو زو دواړه ودونه د لپاره مهمه دروازه ده د دواړو لسنو د لپاره ډېر ستونزې ایجاد کړي ده او د دواړو حکومتونو څخه هیله لرو چې دغه دروازه زړه تر زړه پرانیزي کار راځه راځه مبارکه کې خلک ډېر په تکلیف ده.
د ازایتری رادیو یو شمیر اوریدونکو د غراز لیکل پیغامونه هم راته پریخي دي. یو اوریدونکو لیکلي تورخم کې موږ هر ورځ خپل کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کوو پیسې ګټو خو دغه جګړې لعمل موږ اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان او هدف دې تورخم د البته د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو د ځواکونو او د پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتو ته وچې ویل کېږي پکې خلکو ته تلفات هم اوښتي دي. یوسف زی صاحب یو بل اوریدونکی هم دا اوریدونکی به هم راواخلو بیا به تاسو ته درشو. بلې ځان راوپېژنئ د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خپرونه ده مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون خبرونه ته خره غلاست تو خسه تاسو د پښتون صاحب غږی سره نږدې مګر که تاسو په دغه اول کې خپل ځان معرفي کوي خو به وي ځکه دا څوم زل د چې زه اشتباه کوم تیر وطن کوم مهرباني.
نو تاسو شل کلنه اوریدم کین ته ما غږ نه پیژنې زو تو خیر
غګونه اوس غګونه ډیر سره ورته دي تاسو ډیر زیات سره ورته دي کله کله بیا دغه د واتس اپ لار شته ټلیفون نه کوي دغه چپی هم تاسو غګونه بدلوي مهرباني.
مننه کور ودان تاسو ته بس تخنیکي امکار ته روشن سپته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. مننه سیمه وخت راکړئ موږ به نظر ورکو یو
لنګ کتو حساب وبخښه. بل مهرباني ځکه چې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل زه تاسو دایمي همکارم په غارو خبرونه کې تاسو خپل نظر ورکوي کدلته خپل لن نظر ورکوي خو خوشاله کیږم. مننه
مننه موږ نظر پر دې ورکوو چې پاکستان هیڅ کله زموږ دوست نه جوړ شوی د نجوړی دی دا د ټول افغانانو د ټول د ګمان د دی کیند خپل منافع لسی پر موږ باندې لاري خرابې کړې دي ول پر دنیا به درا وګرځوم ورته به هم را سره خپل ملت هم خوار کوي زموږ ملت هم خوار کوي دا په ځان نه پیږي د دې خپل محترم باندې زموږ دائم بند کړی زده د ملت او د وطن په زیان ده دا کار لږه ځخه باید لاس واخی او دا یو داسې کار ده چې د اسلامي امارت باید له دې سره قطع روابط وکړي باید دا بندر پر وتړي د تل لپاره تر دې کار ودانه په خراب نړیدلې ساده نور لارې ستاله نور لارې د بدیلې لارې جوړه پیدا کړي. دا هر ورځ غم دا هر ورځ جنگ هر ورځ مشکل دا مشکل د سره ورسېږي. او زموږ له محترم میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې څه وسو مخکې خبرونه خبرو سوس په دوه ورځې کې دا لا خلاصېږي او وسه مشکل رامنځته شي چې اوس بیا دا په ناکامۍ سره پای ته ورسېږي او د خلکو امیدونه قطع شو.
مننه
دا څه لامل وپېښ.
مننه کور ودان توخی صاحب. یوسف زین صاحب افغانان اکثرا دغه غوښتنه کوي چې آیا نشي کېدای چې افغانستان خپل اتکا پر پاکستان کم کړي او نور بدیلې لارې ولټوي. اکثرا موږ تاسو لیدلی دي چې په تیر بیا په اوړي کې هغه وخت چې د تازه میوو وخت را رسیږي ډېر ځلې لیدل شوي چې د مختلفو دلایلو له امله د پاکستان ته د افغانستان د میوو بهیر په ټپه درېدلی ده، ورسره سوداګرو ته باغ لرونکو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي. کوم داسې امکانات افغانستان لري هغه نورې بدیلې لارې آیا هغه ورته ګټورې دي؟
دقیقا د خلکو احساسات دي او پاکستان په اړه باندې خلک دا فکر کوي چې همیشه دوی افغانان له خوا ګوتې نیولې دي، یا کله چې دوی فصلونه پاخه شوي دي دوی په یو بانه او بله پاره باندې سرحدونه یا دروازې تړلې دي، او دې کې به حقیقت هم وي. خو دا هم حقیقت ده چې د افغان تجارانو د فار افغانستان یو اوس هم یو ډېر فقیر او غریب ملک ده، او د نړۍ نور هیوادونه دومره یا همسایگان ایران خپل میوی ډیری لري، اکثر افغانستان ته صادرېږي. نور کوم دی مرکزی آسیا هیوادونه دي هغه یا نفوس ډیر کم ده، یا خپل عایدات لري، یا خپل باغونه او نور لري. پاکستان یو ډیر ستر مارکیټ ده افغانستان لپاره، ما مخکې ارزو کړ 2.5-3 میلیونه نفوس هلته ژوند کوي، او د افغانستان لپاره خوبی دا چې کابل نه یو موټر روان سي 5-6 ساعته وروسته هغه اسلام آباد ته رسیدلی، او د باغ نه چې منش کیږي یا خټکی راشکول کیږي 12 ګنټې وروسته پاکستان منډیو ته رسیدلی، ارزان هم پریوزي او قیمت هم ښه وي او آسان هم وي. نو له دې امله دا د افغانستان لپاره که هر څومره نړۍ سره دوی روابط قوي کړي، خو دا مهم او مارکیټ ده او تل دغه پاتې شوی ده، او دا افغانستان اوس داسې یو غنل لري یو حالت کې نه ده چې اوس کارخانه جوړ کړي، جوسونه جوړ کړي، یا دغه سړی خونې جوړ کړي بیا دنیا ته خارج کړي. زه فکر کوم چې افغانستان هغه حد ته نه رسیږي. پاکستان سره روابط بهترېدل دي تجارانو لپاره مهم ده، د خلکو د مهم ده چې توکي په ارزان قیمت باندې مارکیټونو کې پیدا کیږي او ظرف پلورل کیږي او نغده ګټه لري.
بله یوسف صاحب، او د توخي صاحب دغه ورسته پښتنه وایي څه وشول چې دوه ورځې مخکې وایي داسې په پام کې وایي چې دغه لار پرانستل شي جوړ جاړی څه وایي خو نه شول.
اصلا په اول تاریخ باندې پاکستان غوښتل چې زموږ کوم معلومات دي چې دا دروازه پرانستل شي، خو بیا چې کله افغانستان لوري ته ویل شو چې موږ پاکستان غواړي چې دروازه پرانستل شي، په اول تاریخ باندې افغان طرف ورته ویل چې موږ باید خپل مشرانو سره خبرې وکړو بیا تاسو دروازه خلاص کړئ. متاسفانه په مغه شپه باندې بیا جګړه وشوله، افغان طالبانو دغلته په نږدې پوستو باندې برید وکړو، بیا د غروسته پاکستان په افغانستان په پوستو باندې قوي او بمباري وکړله. نو هغه اوس چې کوم خبرونه راغلي و هغه سي چونکه خلک ډېر زیات د موضوع ته توجه ده، هغه یو احتمال ویل شوی و چې دغه شرایط یو د پاکستانیانو خپل یو جرګه و، بیا د افغان تجارانو یو جرګه ورله چې حکومتونه توافق ته ورسیږي نو دا به دوه ورځو کې پرانستل شي. اصل موضوع خو د حکومتونو ده، زه فکر نه کوم چې افغان تجاران یا پاکستانی قبایلي مشران د کوم ستر کردار ترسره کولی شي. دوی کوشش کوي چې د خپلو ګټو دپاره یا د سیمې د خلکو د ګټو دپاره دا بورډر پرانستل شي. خو زه فکر کوم دا وخت پاکستان کې د ستر یو حده پورې یعنی تر فشار لاندې ده، د خپلو خلکو هم د تجارانو هم، خو بل طرف ته د افغانستان د نظامی مشران چې کوم دی وزارت دفاع یا سرحدي ځواکونه چې دي هغوی سخت موقف نیولی ده، لکه څنګه چې ځینو کسانو وویل چې دا سرحد بیخي وروته شي او دا موضوع حل شي، نو هغه بیا د هغې زاویې نه ګوري ورته چې ضرورت نه لرو. خو حال دا ده چې ما مخکې ارزو کړو چې دلته فلحال د افغان کډوالو د شتون له امله هغه انساني اړخ یې ډېر مهم ده چې حتی جسدونه پراته دي پاکستان کې، مړي شوي دي په شبخانو کې، مړي شوي دي او انتقال لپاره منتظر دي.
بله بله یوسف صاحب مننه.
میکروفون ستاسو
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال او سرپرست محمد یونس مومن هم را سره وصل شوی دی. مومن صاحب خوراونه ته خره
خلاص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لومړی سلامونه تاسو استاسو رادیو له طریقې څخه ټول خپل نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. درن مل ماتم سلامونه وړاندې کوم. مهرباني صاحب تاسو په خبر کې
مومن صاحب تر اوسه پورې مو چې په دې دورن د دروازې په اړه خبرې کړې دي، ځینو اوریدونکو هم ټلیفون نو کړل او د غراز مقتبله چې د دغه دروازې د تړل کېدو په اړه راپور چمتو کړی و، ویل شوی چې ټاکل شوی و نن بیا هم د افغان او پاکستانی سوداګرو او دغه راز د قومي مشرانو ترمنځ یو جرګه وشي چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. دغه جرګه بیا هم ځنډیدلې ده. له هغه ځایه چې زه خبر یم، تاسو هم په دغو هڅو کې ډېر ښکېل یاست. څه وشول چې تر اوسه پورې دغه هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دغه جرګه ټاکل شوی و نن وشي، ولې ونه شوه؟
ډېره مهرباني. دغه مجلس چې وو یا تقریبا د تېرې جمعې څخه زموږ د چمبر اف کامبر سره او د خیبر چمبر سره، د سرحد چمبر سره او د جین چمبر او د فدریشن چمبر سره زموږ مجلسونه دوام درلودي، او مجلسونه په دې خاطر چې څنګه وکولای شو دغه لویه ترانزیتي لار، دغه لویه تجارتي لار، دغه لوی احمدي لار هم پاکستان ته اهمیت لري، هم افغانستان ته اهمیت لري، هم د افغانستان سوداګرو ته، هم د پاکستان سوداګرو ته، او په عین حال کې هم د افغانستان وګړو ته او هم د پاکستان وګړو ته یو خاص اهمیت درلودونکی دی. نو لهذا موږ په دې کې چمبر خپل مداخله وکړله او په اسلام مداخله دا چې خپل مابین کې چمبر خپل مجلس سره وکړي او ویل چې څنګه موږ کولای شو چې د دې لارې د اهمیت باندې موږ خپل تقریبا تیر جمعه کې موږ مجلس وکړي، موږ پر دې وټاکل چې موږ به په اردو اول ته مجلس وکړو، بیا په اکشن کې ریاکشن به موږ ورلو اول ته مجلس سره وکړي او مجلس پر دې د افغانستان د وطاق تجارت یا د افغانستان د لوري د تجارانو نظر دا و چې باید دا لار بې قید او بې شرط خلاص شي. که څه مسله وي، که څه مشکلات وي، هغه باید د خبرو د لارې، د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې څخه او زموږ یو بل جی سی سي کمیټه چې د اوو کمیټې د لارې څخه دا کارونه پر مخ وړل شي. جنګ او دزبندي استفایر باید دغه دزبندي باید وشي او دوی ته باید څه نوي زموږ نظر دغه و، موږ نظر دغه و، خو بیا موږ په دې نظرونه سره تبادله کوله په هغه تېره مجلس کې. وروسته درغه موږ نن بله جرګه چې باید نن موږ بل مجلس کړی وای، بل مجلس په دې مسله سو چې زموږ د تاکرات مجلس دا دی چې موږ غواړو او د دسمبر او د تجارانو تر مابین مجلس وسی، که ته هم هغه دغه د چارواکي او موږ ته باید معلوم وي چې زموږ د مجلس دغه څوک چې موږ د چا سره مجلس کوو. نو لهذا په دې خاطر چې دا نو معلوم سي موږ ویل چې دا تاسو راته معلوم کړي او ان شاء الله بل مجلس به ان شاء الله موږ
یعنی مومن صاحب تاسو په دغه مخکنی په دغه مجلس کې د دواړو لورو سوداګرو برخه اخیستې وه، قومي مشرانو هم پکې ګډون کړی وو او چارواکو هم ګډون کړی وو.
نه چارواکو سره موږ د چارواکو سره زموږ د چمبر دغه پیشنهاد چې موږ د چارواکو سره خبرې نه کوو، چارواکي باید خپله د چارواکو سره خبرې وکړي، د کمیسار خبرې هغه باید خپله د کمیسار سره خبرې وکړي، کچیرې مثلا ګمرک کشتم ته کشتم باید خبرې وکړي، چمبر ته چمبر باید خبرې وکړي. موږ نه غواړو چې په رسمیت کې ځان راشکیل کړو. رسمیت موږ خپل افغانستان اسلامي امارات خپل ادارې لري او هغه ادارې هم ټول منظمې ادارې دي او کولای شي پر وخت کې خبرې ورسره وکړي. نو موږ نه غواړو که چیرې قومي مشران یا قومي قبایلي مشران خبرې کوي، هغه مجبور اقوام او قبایل وزارت ته سفر افغانستان کې هغه باید خبرې وکړي. نو لهذا موږ په خپل د تجارت په لارې څخه غواړو چې د خپل د تجارانو اواز واورو، اواز خلکو ته ورسو چې دلته د ورځې $3 million تاوان رسېږي، ترانسپورټیشن په ټپه ولاړ دی. دا اوس هم تقریبا پاکستان د لوري څخه زموږ ترانزیت څلور اتیا فیصده کم شوی دی. موږ ټول څلور اتیا فیصده ترانزیت بل ځای ته راول دي، د سیمې د خلکو په خاطر او د دې په خاطر چې زموږ تجارت کم نه شي. د افغانستان او تجارت چې په سیمه کې د اتصال کوشش کوي، د دنیا سره د اتصال کوشش کوي، اقتصادي اتصال کوشش کوي، دا خپله وجیبه وبوله چې د هغه د تجارت سره کښېني او خپلې خبرې وکړي.
یعنی دغه ستاسو مجلسونو چې تر اوسه پورې مو ترسره کړی دي، آیا کوم د اختلاف وړ موضوع د سوداګرو ترمنځ و؟ خو دا سوداګر خو معمولا په خپلو دغه سوداګریزو چارو کې خپلې ګټې لټوي او د دواړو سوداګرو د دواړو لورو د سوداګرو په ګټه ده چې دغه لاره باید پرانستې وي. خو کراشو دې خبرې ده چې کله تاسو سره کښېنئ، کومې پرېکړې کوئ، هغه پرېکړې باید یو څوک عملي کړي چې هغه د دواړو هیوادونو چارواکي دي، سرحدي ځواکونه دي او په ډیپلوماتیکه سطح اسلام آباد او کابل دی. ایا فکر کوئ چې ستاسو دغه پرېکړې یا ستاسو هغه وړاندیزونو ته هغوی غوږ نیسي یا هغوی اهمیت ورکوي یا تر اوسه یې ورکړی؟
زه فکر کوم زموږ د افغانستان د چنګز افغانستان یو تابعیم بیا د اوتاف سره چې پهلن موږ حالت په اوتاف سره کې د مسولیت لرو د ما وین تخصات یا د مسولیت موږ لرو زموږ وظیفه یا زموږ نظر دغه څنګه څوک موږ موږ ګورو دلته لار د افغانستان د خاطر نه بند شوی لار د پاکستان د خاطر بند ده او هغه هم موږ هغه باز دلیل نه چې موږ ګورو غیر معجد دی ولیدا بل دا غیر معجد دلیل نه باید داسي چې هغه باید زموږ محترم وزارت خارجه ده دی وزارت محترم خارجه او زموږ هغه حکومت چې د دجی سی په نامه چې دا باید دی خبرو کې لار ولې بندیږي ولې دزی کیږي ولې دزی کیږي ولې په ایرنګ رامنځته کیږي تاسو وګورئ دغه د تورخم دا خلک در پېښور پر رسیدل دي د تورخم د دې خو خلک اني در مارکوډ در بازار پر خلک راغلي چې خپل کورونه یې لکړي دي د بیرې د لاس خلک په وحشت کې التجوند کوي نو دا خو داسې نه دا دایو تجارتي صحه ده دا باید امن صحه شي دلته باید هیڅ فایرینګ ونه شي دلته باید هیڅ فایرینګ ونه شي تاسو موږ आवाज دي دا به موږ باید موږ شریکو د خپل حکومت قادر دا اوسه پوری
مننه مومن صاحب سره اوسه یو اوریدونکو هم د لاین کې بلې مهرباني ځان راو پیژنې د مایکروفون تاسو خبرونه څوک او لکم زه متماس نه ولې مهرباني
سلام علیکم ته محمد اجل د روزګانته
بلې خبرونه ته خره غلاست که خبرونه مو تر اوسه تعقیب کړی موږ د تورخم دروازې د تړل کې دوه پر مختلفو اړخونو خبرې کوو دوه میلمانه هم د اوس سره دي کومه پښتنه لري کولای شي مطرح کړی مهرباني
څنه مې دا د پاکستان حکومت سم دا یله ده چې د سیاست او بشریت سره لري کې دا سیاست خو جلا کړ دي بشریت جلا کړ دي دا خدای د افغانستان د ولس سره کې د امارات سره نه کوي بل د ممن سره دا غوښتنه ده چې فلاوي واسي سم د خبرو سره کې دومره د پاره کې چیر د خلک لاري ته نه راځي پاکستان حکومت نو باندې یو بل دولت یو بل بجل لاځي او پښتنې کومال نه دي د روزي وخت
مننه کور ودان چې لو روزګانه مو تماسونه وبلې قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري موضوع هم د تورخم د دروازې انټرل کېدل څومره تاسو اغیزمن شوي یاست څومره سوداګر اغیزمن شوي دي ولې د غلاره نه پرانستل کېږي څو ګرام دي په دې ارتباط کولای شي چې خپل نظر ورکړي د تاسو لپاره هم یو فرصت دی خو مخکله دي چې بیا هم اوریدونکو را سره یو ځای کیږي مو مسب مخکله دي چې تاسو درڅو یوسف زای صاحب د دې اوریدونکو یو پوښتنه هم تاسو جواب کړئ چې د دغه دروازې ترل کې دل ډیر زیان ولسونه ترسيږي ولې حکومتونه چې ځان دې ولسونه مدافع بولي خیر خوا بولي او د هغه لپاره کار کوي د ولسونو غږ نه اوریده ولسونو د دې جنجال غم نه خوري په پاکستان کې د شخصي چاوو به یو څه څه بیا موږ غږ سم نه راځي لکه چې
ما دا عرض کولو چې اوس موږ غږ درځي صاحب
مهرباني وو
یو خدای چې دواړو هیوادونو کې کومه ولسواکي نشته دا چې غږ واوریدل شي پاکستان کې یو د ولسواکي په نوم یو څه دی افغانستان کې خو مطلق طالبانو حکومت ته دین وړاندې به داسې وو چې یعنی طالبانو یو دا کار کړی دی چې یعنی پخوا به چې کله سرحد بند شولو د افغانستان په پارلمان کې به باندې خبري وشوې خلکو به شکایتونه وکړلو ځینې وزیرانو به نرم دریز غوړه کړلو د خلکو د جلابار وکیلانو بخپل دریزو د سیمې خلکو بخپل دریزو دغه په نتیجه کې به یو سمسمه یا سم الله پر امن ستشو سرحدونه بخلاص اوس خو نه افغانستان کې پارلمان نه داسې سیمیز وزیران شته نه د سیمې نمائندگان شته نه د ولسوالۍ شورا شته چې دغه خبري راپورته کړي چې خلکو هغه انساني الخه او وڅې دي زه فکر کوم چې د دوه دي یو طالبان یو خو طالبانو د موقف درست دغه په پاکستان همیشه زیارت په نوم باندې د افغان کډوالو په نوم باندې په افغان حکومتونو باندې فشار اچول خو ما مخکې ارزو کوم چې طالبانو حکومت یو بل ډول حکومت ته دوی
فشار نه مني او به خېچ دلته خبرې تاسو قطه کوم نن مخې دی چې د استډیو تر سم او د خبرونه لپاره مې چمتووالی نیو څو راپورونه سره مخامخ شولم د کونړ یوازې د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل چې وای په تیرو تقریبا شلو کلونو کې د پاکستان لوري د افغانستان خواته ډیر راوړاندې شوې ده د څو اوریدونکو په غوږونو کې چې ما واوریدل دوی وایي چې مخکې به مو ترکرخې د ډیورن ترکرخې پورې ډیر مزل کاوس د پاکستانی سرحدي ځواکونو پوستې زموږ د کلیو پر سر دي.
کوم ځای مانی چې پخوانی زمونږ د جهاد د غوڼو مونږ ته به د خاپک نه خوا توره تیګه اوتوي هغه کې زموږ غونډونه ویل تاسو د ماجر فاسي کې په خپل خاورا واړوي نو سره غږ زموږ د کوټې په سر پروت دی. نو 55 کیلومتر د کونړ خاورې تر نه وته دي. مونږ دره د لاس ورکړه, مونږ ریتاړه د لاس ورکړه, مونږ اوغو دره د لاس ورکړه, مونږ تورخیل د لاس ورکړه. دا چې د کونړ شاته دي, مونږ شندره د لاس ورکړه, مونږ غیرډن د لاس ورکړه, مونږ انارګي د لاس ورکړه. هغه د ګوشتې ورسالي مربوط دي. سپینه خو ته وي هغه د لاس ورکړه, سپینکی تنګي ته وي مونږ د لاس ورکړي. پلوین په کښتا ځان په کښتا یو قام یو غوخه یو اډوکی خلکی د ممان د ټول قامونه شالی و ولي و مایا و سرکنډ او د کوکاخلو پوری دا مرګډی شو او د مایا په سر او په انارګي غخم ته واړول چې بیا کله جنگ زبنګ د توانه وته. نو تقریبا چې دریم په شهیدان ورکړه, وم په زخمیان ورکړه.
د سی وختو چې مونږ به د شالی درینه روان شو, دور زی مزل مونږ پیدا کاو به پاکستان رخ بهتر سی. دا غ وخته پوری چې څو امریکانین کلرال نو رو رو روان شو دل تلقیدی دی مونږ د غزمن وطنی خلک او دلته دادی او دلته دادی تا دا چې زمنګ د کوټې د پاسه نه دی. وای زکه چې په خاپخ کې وو زمنګ د کوټې د پاسه دی.
یوسف زای صاحب, آیا فکر نه کوي چې په دتی رو شلو کلونو کې پاکستان ډېر پوسټې په دغه ډیورن کرښه په وګدو کې جوړې کړې دي, او اوس چې مثلا دی خو پوسټې جوړوي دا یو په یو جنجال بدل شوی؟
دقیقا, څنګه په خو دغه سرحدونه معلوم نه وو د انګلیزانو په وخت کې. یو داسې یو اټکلی او به خلک هم دقیقا نه پوهېدو چې سرحدونه کوم ځای کې پیل کیږي, کوم ځای کې یعنی کوم ځای حدونه دي. کله چې پاکستان د افغانستان د تیر شل کلن حکومت په دور کې یا د افغانستان د ګډوډیو د جګړو د کورنیو جګړو په وخت کې وخت نا وخت کوشش کړل چې افغانستان طرف ته یعنی ولاړ شي. خو بهرحال زه فکر نه کوم چې څوک دې وکولی شي د افغانستان خاوره په اسانۍ سره ونیسي. خو ځینې سیمې داسې وي چې هغه سیمې کې یو طرف ته د افغانستان حدود مخکې تللی وي, بل طرف ته پاکستان حدود وي. هغه ځمکه او غر داسې وي چې هغه په نښه کېدلی نه شي. خو بهرحال مونږ چې کوم اوس خبره کوو هغه سیمې دي, غرونه دي, ځنګلونه دي, کېدای شي ښکته پورته شوي دي. دلته موضوع هغه اصلي موضوع دا ده چې مونږ یو مشکل له پاکستان سره, یو تاریخي مشکل لرو. او دا داسې مشکل نه ده چې مونږ اوس د پاکستان سره افغانانو جګړه پیل کړې وي یا لښکرې ور برابرې کړې. دا یو تاریخي مشکل دا پروت هیڅ حکومت له پاکستان سره هغه کوي حکومتونو هم د سرحد په بانه باندې روس پورې جګړه نه دکړي. خو پاکستان دغه موقف نه سو استفاده کوي تر څو افغانستان طرف ته کرخه معلومه کی او په نتیجه کې فشار واچوي او سرحدونه بند کی. خو زه فکر کوم طالبان بیا داسې حکومت ته چې هغه بیا نه د خپل خلکو فشار مني, نه د نورو خلکو فشار مني, او هر هغه کوي هر هغه څه کوي چې دوی ته خپل فکر باندې چې هغه ډول فکر دا بیا تر.
بله, مننه یوسف زای صاحب. مومن صاحب, یو پښتنه تاسو ته هم راځي و دا پښتنه همیشه مطرح کیږي د عام افغانانو له لوري, د سوداګرو لخوا مطرح شوی ده, اکثرا د سیاستوالو لخوا مطرح شوی ده چې په دا دومره کلونو کې ولې افغانستان ونه توانید چې نور بدیل محکمې لارې پیدا کړي, یعنی هغه اتکا د افغانستان د سوداګرو د خلکو په پاکستان راکم شي, ولې تر اوسه پورې دغه هڅو هغه سي مطلوبه نتیجه نه ورکړي؟
مهرباني ډیر ښه سوال دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ما درته ویل زموږ څلور اتیا فیصده ترانزیت اوس شاید نیوي فیصده ته رسېدلی. دا د شپږ میاشتو مخ خبره ده. دا پر پاکستان باندې زموږ د امپورټ ترانزیت دا کم شوی دی. ګوري, دا خو بله بدیله لار څه چې موږ یې پوره کولې. افغانستان سوداګر, د افغانستان اقتصادي نظام, د افغانستان اقتصاد موږ غواړو چې د ټولې لومړی په همسایګانو کې او بیا د ټولې دنیا سره, بیا په سیمه کې د همسایګانو سره, په سیمه کې او د ټولې دنیا سره ښې اړیکې ولرو. نه غواړو چې د هیڅ بندر موږ باید په هیڅ بندر کې مشکل ونه لرو. دغه اوس هم زموږ صادرات او واردات تقریبا پر نورو بندرو باندې شروع دي. دا اوس هم زموږ د پاکستان سره په نورو بندرو کې لکه غلام خان, سپین بولدک, په دې کې نور مشکلات ده. په دې تورخم کې هر دفعه د دې تورخم سره یو د کوچنیانو بازیچه جوړه شوې ده. څه وخت چې زموږ د میوو کار وسی دا بندې بسرونه, څه وخت چې بیا یو اندکترینه سیاسي خبره وسی دا بندر بند وي. افغانستان داسې نه دی. په خوا زموږ تقریبا ډیر مواد د پاکستان څخه راتل چې دا په خپل پاکستانی سوداګرو ته ځان رسېدل. بیا هغه په خپل دا درک کوي او په پهیږي د دې دغه دغه را پاریدل یا شی چې دی وایي چې دغه د دواړو ملکو ته تاوان رسېږي. دا داسې چې یوازې موږ ته تاوان رسېږي، موږ ته دې ته در موږ ډېر تاوان رسېږي. اوس د افغان ټرانس پروژه ده، که چېرې د افغان ټرانس پروژه جوړوي یا هغو ته موږ اهمیت ورکوو، نو خو بیا نه شو کولی چې هر روز به بندر بند وي، بندر به ایله وي، یا به زما ترانزیت تر څوک تاوان رسوي او زه به لاس در ځنه ورته ناست یم. دا خو هېڅ امکان نه لري. خو دلته خو هم حکومت دی، قانون دی، مقررات دی، اسلامي قانون دی. په اسلامي قانون کې د همسایګانو حقوق معلوم دي، د خلکو حقوق معلوم دي، ټول شان معلوم دي. داسې خبره هم نه ده چې ټول شان کې بس. دلته انشاءالله بدیلې لارې همسته، ولې موږ غواړو چې د ټولو همسایګانو سره اقتصادي روابط ولرو، قوي اقتصادي روابط ولرو، یو بل ته پر مقابل اقتصادي احترام باندې.
مننه مومن صاحب. بیا به هم تاسو در شو دا چې د تورخم د دروازې بلې غاړې ته بله 15 دقیقې کافی دی. که یوه وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړله، اوس چې پسرلی دی، نږدې دی پسرلی، او په اوس وخت کې دغه لاره تړل شوې ده، د دې آیا بیا هم ضمانت کیدای شي چې کله بیا د میوو د تازه میوو وخت را ورسیږي بیا پاکستان دا لاره بند نه کړي؟
فکر کوم افغان سوداګر لکه په وارداتو په وارداتي ترانزیت کې چې تاسو ولا او دغه زموږ د تجارت چې دی دا مشترک دی، د افغانستان او د پاکستان د دواړو تجارت دی. دلته څوک انګور رانیسي پاکستاني سوداګر راځي دلته انګور رانیسي، که موږ دلته مالټې رانیسو اردو، یعنی دا تجارت څومره سره غوښته شوی دی. خو دغه تجارت نه پرېږدي چې تاوانی سي. زه فکر کوم په دې باندې زه عقیده لرم،
فکر راشه دي تماما
یو صحیح تعهد وجود نه لري.
تعهد تاسو سره کړی، حکومتونو کړی دي، پاکستان حکومتونو هم کړی دي، افغانستان حکومتونو هم کړی، پرلپسې هغه وعدو باندې دوی نه درېدلي.
وخت تقریبا درې کاله بیا دوه نیم کاله به کېږي موږ سفر وکړي، زموږ سره تقریبا 14 وادې وې چې یوه واده درته اوس پرې نه ده
تقریبا
چې زه تاسو سره هغه
که وضعیت همداسې وي. مومن صاحب، پوښتنه مطرح کېږي چې تاسو بل بدیل پلان لرئ؟
موږ نه غواړو چې په سیمه کې د هیڅ هیواد سره زموږ تجارتي اړیکې خرابې. موږ غواړو په سیمه کې د ټولو هیوادو سره موږ ښې اقتصادي اړیکې غواړو، او چون د پاکستان سره زموږ اقتصادي همغږي د اقتصادي شکلتیا بېخي ډېره ده. نه د اخوا سوداګر غواړي، نه د دې خوا سوداګر غواړي چې دا اوسېولې د حکومتو ته به موږ به په دې باندې کوشش کوو. هر هغه حکومت چې تخطي کوي هغه ته باید دواړه سوداګر ودرېږي او توایي چې ولې ته دا تخطي کوې. پر موږ باندې تقریبا شپږ وي ساروي ده،
بله
تقریبا 800 میلیونه ډالر تاوان را ورسېدي. بیا هم چا غږ نه دی کړی په دې خطر چې وسې ولې هغه دلته داسې دلته قانون مستقیما بین المللي قانونونه، د همسایتوب قانونونه، د افتا قانون، د سارک چې موږ د دې غړیو د ټولو قانونونه دلته تر ټولو لاندې کېږي.
بلې مومن،
قانونونه د ټولو لاندې کېږي. زه فکر کوم د دې اقتصاد به هم ډېره ضربه ورسېږي.
کلن ځواب راکړئ، تاسو نور کولی شئ نور قانون ته ورسېږئ؟ آیا پراتون کوڅو ورځو کې دې سړک لګیږي چې دا لار به بیرته پرانیستل شي؟
موږ انشاءالله کوزموش کوششونه روان دي، د خصوصي کوشش روان دي چې لار خلاصه شي، او موږ د لارې خلاصېدل بې قید او بې شرط خلاصېدل غواړو. که سیاسي مشکلات وي، هر مشکلات چې وي، داغه د فارم د افغانستان اسلامي امارات هم وزارت خارجه لري، هم پاکستان لري، هم د یو جی سی سی په نامه یو کمیټه ده چې په هغه کمیټه کې سرحدي بعض ټول شان تړل کېږي. هغه کمیټه سته زموږ ارزو دغه ده، او دا مو پیشنهاد چې سرحد باید بې قید او بې شرط خلاص شي. دغه سرحد باید د نظامي شخړو میدان ونه ګرځيږي. دلته باید خلک تجارت وکړي، خلکو ته روزګار پیدا شي، او په سیمه کې یو صلح او آرامي باید وي.
مننه کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستې الله سرپرست محمد یونس مومن چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ. بلې قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه اوري. بل میل محمود سیاسي چارو پوس امي يوسف زيد چې تر اوسه سره دی. خو يوسف زيد صاحب، مخکې چې تاسو درشو د ډیورند، البته د تورخم دروازې بلې غاړې ته هم ډیر په موادو بار موټر ولاړ دی، لنډی کوټل شاوخوا کې مسافر دی، ناروغان دی چې غواړي پر پوله راواوړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فرات شینواره هم له موږ سره وصل شوی دی. شینواره صاحب، که اوس راته ووایه چې وضعیت هلته څه ډول دی؟
داسې چې کله د مارچ په نهمه نیټه باندې افغان لوري نه چې کوم قومي مشران او سوداګر د یوې جرګې په شکل کې دې لوري ته راغلي وو، پاکستان لوري نه چې کومه جرګه جوړه شوې وه او هغوی سره یې ولیدل، نو هغوی په یو څو خبرو سره متفق شوي وو چې دغه د تورخم دروازه چې کوم دی بغیر څه شرطه خلاصه کړل شي، اوربنده وشي، او چې کوم په صفري نقطه کې په نو پوسټو او تاسو ساتو باندې کارونه روان دي هغه دستي سات چې کوم دی بند کړل شي. نو دستي سات په تورخم کې مکمل خاموشي ده او د دغه جرګې په احترام کې دا څه ښکاري چې دواړو خواوو امنیتي ځواکونو تر اوسه بیا دا څه نه خطر نه کړی، یو بل څه ډز نه کړی، او هغه کار چې شروع شوی و هغه هم ودرول شوی دی. خو تورخم کې اوس هم عادي حالت نشته، دواړو خواوو ته که د کستم یا ګمرک دفترونه دي، نور د امیګریشن یا نور چارو دفترونه دي، دا ټول تړل شوي دي، مکمل خاموشي ده. بیا چې په تورخم ټرمینل کې کوم ګاډي ولاړو افغانستان ته چې مالونه وړل هغه ټول درې ورځې مخکې چې کوم دی بیرته پېښور لوري ته ستانه کړل شوي دي، چې په هغې کې به ځینې بیا په غلام خان باندې او په نورو لارو باندې افغانستان ته اوړي. نو تورخم خو په مکمله توګه خالي کړل شوی دی او دا مهال دواړو خواوو ته وضعیت داسې دی چې دا د سرحدي ځواکونو په لاس کې او په ولکه کې دی، تر اوسه پورې ورته عام خلک نه ورپرېږدي. البته په منځ کې د جرګې کوششونه روان دي چې بله غونډه دوی وکړه نو بیا به یې پته لګي چې دې خبرو څومره پرمختګ وکړه.
له کوم ځایه عام خلک مسافر او دغه راز باروړونکي موټر نه پرېږدي چې تورخم ته نږدې ورشي؟
ما خو تاسو ته ذکر وکړ چې په تورخم کې کوم ولاړ ګاډي وو دام درې ورځې مخکې بیرته راګرځول شوي، هغه هلته اوس نه کوم مسافر شته په تورخم کې، نه کوم ګاډي شته. زیاتره مسافر پېښور او نورو ښارونو ته تللي او ګاډي چې کوم دي بیرته پېښور او جمرو د ټرمینلو ته لېږل شوي دي، او هغې ځینه ځینې ګاډي بیا په غلام خان بندر باندې به اوړي. مطلب هلته کې د میچنۍ چې کوم چک پوسټ دی د لنډې کوتل یا د لواړګي بې نه لاندې چا ته اجازه نشته چې تورخم ته لاړ شي، مطلب په خواوشا اته کیلومتره فاصله کې چا له اجازه نه ورکوي چې دوی لاندې لاړ شي.
تاسو چې له د سیمې له خلکو سره اکثرا خبرې کوئ، ورسره غږېږئ، د هغوی عکس العملونه غبرګونونه څه دي؟ ولې د دغې لارې تړل کېدل دومره اوږده شول او دوی څه کولی شي؟ آیا د خیبر پښتونخوا حکومت لپاره دا مهمه نه ده او که د افاقي حکومت موضوع ده د دوی لپاره دغه سرحد پرانستل مهم نه دي د خیبر پښتونخوا ایالت لپاره؟
لکه مخکې ما ذکر وکړ چې کله هم په تورخم دروازه باندې دغسې یوه کشاله رامنځته شي نو هغه مطلب دی چې بیا اړیکې ورسره دومره سړې شي چې بیخي یوې خوانم حکومتونه یا پوځي چارواکي بیا یو بل سره رابطه نه کوي. او دا ځل خو صورت حال داسې بدل و چې د فبروري یوویشتمه نیټه خو دغه د تاسیساتو سره پورته شوې لانجې له امله دا دروازه وتړل شوه. خو بیا د مارچ په دویمه نیټه او په درېیمه باندې په لومړي وار موږ وکتل چې دواړو خواوو ځواکونو یو بل باندې ډېر لوی وسلې استعمال کړې، یو بل چې دواړو خواوو ته کومې مورچې جوړې شوې دي دا یې په مارټر ګولیو په لویو توپخانو باندې وویشتلې. یعنی داسې یوه جګړه په لومړي وار وکتل شوه په دا تېرو څو لسیزو کې چې ښه درنه وسله په یو بل استعمال کا. نو چې کله حالت او وضعیت دې ته ورسي نو بیا په دې کې خامخا مشکل وي چې دوی بیا سره سفارتي کشه باندې یواړي کا ټینګه کا لیا دا تجارت ورسره بحال شي. نو ځکه په دې کې لږ وخت ولګېد او نورې ورځې به هم پکې لګي. دغه دواړو خواوو ته چې کومه جرګه په دې کې ټاکل شوې هغوی یو نشست یا یو غونډه کړې وه او دویمه غونډه به یې ضرور وشي او هغې نه به بیا پته لګي چې مخکې به څه کېږي.
مننه کور ودانې مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری چې د ډیورن د کرخې بلې غاړې ته د وضعیت او د غراز د موضوع اړوند نور معلومات را سره شریکول. کور ودان شنواری صاحب،
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
یوسف زی صاحب، تاسو د بیت درزو لکه څنګه چې شینواری هم په خبرو کې ورته اشاره وکړه چې درنه جګړه هم شوې و چې تر پورسو کې وای ساره نه درېدل شوې، درنې وسلې استعمال شوې دي او د دغه جګړې له امله یو شمیر اوسیدونکي خپل سیمو هم کړه شوې دي. څه فکر کوئ چې دغه د طالبانو د حکومت او د اسلام آباد ترمنځ دغه شخړه چې اوس راپورته شوې ده یا دغه کړکیچ، فکر نه کوئ چې دا به نور هم له دې زیات دغه وضعیت کړکیچن شي او که به بیا هم یوه سیاسي حل لاره ورته وموندل شي او دواړه خواوې به په اصطلاح له خپلو دریځونو یو څه په شا شي؟
بلاخره خو باید دواړه دغه موقف او دریځ نه پشا شي، خو فی الحال دا سکاری چې دواړه طرفه بالخصوص د جګړې نه وروسته یو ډول مطبوعاتي د پروپاګند جګړه هم پیل شوله، نو فی الحال دا سبریکي چې دواړه طرفونو په خپل موقفونو کې نرمښت نه راولي او متاسفانه دا سلسله هغه وخت پیل شوله یو څه درد رالی چې پښتونستان تاریخ باندې باید په کابل کې یو ونه شوې وای پاکستانی هیات د هوا د یعنی د وجه سره هلته کابل کې کېناستلی نه شي، هغوی رانغلو، هغه په طالبان وقار کړو، بیا دلته په تورخم باندې تاوتریخوالی رامنځته کړو، یعنی پخوا نه یو ډول د عدم اعتماد فضا زیاته شوې وه. طالبان داسې یعنی دوی هغه روایتي یا سنتي سیاستوال نه دي، هر څه چونکې د نظام د نظامی ټوپک په زور نیولی دی، هغوی بیا یعنی خبرې کولو سره داسې دي چې لکه یو فوزي سره چې خبرې کوي. په ورته وخت کې پاکستان د پولو اختیار هم لا پوزیانو سره دا کله چې دوه دغه ډول عناصر یو بل ته مخامخ شنو دی غوی ترمنځ ډیر مشکل وي، ځکه چې پاکستان طرف ته هم سیاسي حکومت په دې کې ډیره مداخله نه کوي او ټول کار پوز ته پریښی د افغانستان طرف ته، خو بیا هر سړی پوزي د طالبانو، نو له دې امله دا زکوم چې کدا سرحد پرانستل هم شي د دې معنی نه ده چې دا بیا نه تړل کیږي، ځکه چې د هر ورځې په تیرېدو دا د عدم اعتماد او یو بل سره د عناد او یو بل باندې تورونو یو بل باندې چې نه د سر تجارت غواړم نه د سر دروازه غواړم دا مشکل ورځ په ورځ زیاتېږي، خو متاسفانه دلته افغانان عام افغانان زیات کړي دي، د تجارت کوي یو طرف ته بيخي بند هم کو، خو د خلکو تګ راتګ یو ډیر اړین دی، درې میلیونه افغانان پاکستان کې ژوند کوي، هغوی باید یو بل ته ورشي، یو بل سره راشي، د مهاجرینو کډوالو بهیر پیل کیږي، نو هغه تر ټولو زیات متضرر کیږي. درسته تجارت کېدای شي یو بدیل ورته پیدا کړو، خو د مهاجرو لپاره موږ بدیل نه لرو چې هیواد استو.
بله، کور ودان د سیاسي چارو پوه سمی یوسف زی، خبرونه پای ته نږدې شوې، خو یو اوریدونکي مختلف کلی پیغام راستولای دی، دا به ولولو په همدې سره به د خبرونه راون غاړو. خدای رحیم بشر دوست د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې تورخم دروازې د اوږدې مودې تړل کېدو له امله عام ولس، سوداګر او مسافر له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دواړو غاړو خلک چې ټولنیز او اقتصادي اړیکې لري د دې بندښ له امله له جدي مشکلاتو سره مخ دي. د ویلي د دواړو حکومتونو مسؤلیت دی چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي، ځکه ولسونه باید د سیاسي اختلافاتو قرباني نشي. بیا یې لیکلي قومي مشران او سوداګر که څه هم د حل لپاره جرګې کوي، خو دا یوه ډیپلوماتیکه موضوع ده چې باید حکومتي چارواکي حل کړي. دغه راز ویلي چې د دې ستونزې دوام د ولسي خلکو، ناروغانو، محصلینو او مسافرو لپاره نور هم ستونزې جوړوي چې باید ژر تر ژره ورته حل وموندل شي. خدای رحیم بشر دوست، تاسو مننه چې اپ دې اړمو نظر ورکړیو. بلې قدر منو اوریدونکو، له تاسو ټولو هم مننه چې موږ ته مو لیکلي پیغامونه او غږیز پیغامونه پرخیو او دغه راز مو د مایکروفون تاسو د خبرونه ته مستقیما ټلیفون نو وکړل او د موضوع په ارتباط مو نظر ورکړ.
دخل من دکا پگولو چی اختدا جنگولو.